السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې تیر ماښام یې په کابل کې په دو حملو کې و طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د جبهې پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په دو جلا بیانونو کې ویلي دي چې لومړۍ حمله یې د ښار په نهمه ناحیه کې د هوایي ډګر پر واټ د طالبانو پر یوه پوسته وکړه چې په ترڅ کې یې درې طالبان ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل. نوموړې ډلې په خپله دوهم اعلامیه کې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په اړوند د سلیم کاروان څلور لاره کې د طالبانو د تلاشۍ پر پوسته د وسلوال برید ادعا کړې چې هلته یې هم د دوی پټکو څلور تنه وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. خپلواکو سرچینو دا ادعاوې نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه جبهې تر دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ورته بریدونو ادعاوې کړي خو طالبانو هیڅ تبصره پرې نه ده کړې. قرغزستان وایي ډېر ژر به د هرات ولایت د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دې هیواد بشري مرستې افغانستان ته واستول شي. ایک پریس ویبپاڼې د قرغزستان د بیړنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وایي دا مرستې د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه استول کیږي او اوړه بوره نباتي غوړي بسترې کمپلې او د اړتیا وړ نور شیان پکې دي. په هرات ولایت کې د اکتوبر په اومه یوې سخت زلزلې چې شدت یې درختر په کچه 6.3 و نږدې 1500 کسان ووژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په داسې حال کې چې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي دا ویره شته چې د دې زلزلې له کبله بې کوره شوي خلک له یو بشري ناورین سره مخ نه شي. اسرائیل او حماس ډلې چې متحده ایالاتو اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني په غزه کې اوربند د دو نور ورځو لپاره هم وغځه و څو وکولی شي چې نور یرغمل او بندیان سره تبادله کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی دی چې ورسره دا هیلې هم ټوکېدلې چې ښایي د غزې په خونړۍ جګړه کې د اوږدې مودې په مخه اوربند وشي او نور اسرایلي یرغمل او فلسطینی بندیان خوشي شي. قطر د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ د حماس او اسرایلو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی دی. له دې اعلان وروسته حماس ډلې هم تایید کړی چې د دوو ورځو په مخه د اوربند د غځولو شرایط یې منلي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د بحرین، عراق او کویت له ځانګړو ځواکونو سره یې په ګډه د ترهګرۍ ضد تمرینونه ترسره کړي دي. د پوځ د اماړیکو څانګې پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د فجر الشرق په نوم دغه تمرینونه دوه اونۍ د پاکستان د ترهګرۍ ضد په مبارزې په مرکز کې روان وو. پاکستانی چارواکو د دغو تمرینونو هدف د خپلو ځواکونو د وړتیاو لوړول او د ګډې همکارۍ پراختیا ښودلې ده. پاکستان دغه پوځي تمرینونه داسې مهال کوي چې په هغه هیواد کې د ناامنۍ پیښې ډېرې شوې دي. د ناامنیو په وروستۍ پیښه کې د یکشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان ځانمرګی برید وشو چې د پوځ په وینا دوه ملکیان پکې ووژل شول او د دریو سرتیرو په ګډون لس تنه نور ټپیان شول. او د فنلاند صدر اعظم وایي ممکن د روسیې لخوا د پناه غوښتونکو د شمیر د غیر معمولي ډېرېدو د مخنیوي لپاره چمتووالی ونیسي. د فنلاند صدر اعظم پیتری اورپو پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د شمیر زیاتوالی د مسکو لخوا یو همغږی حرکت دی. رویټرز خبری اجانس د فنلاند د پولیساتو ځواکونو په حواله ویلي یوازې همدې نومبر میاشت کې د روسیې لخوا 900 پناه غوښتونکي ورغلي چې د افغانستان، پاکستان، کینیا، سومالیا، سوریه او یمن وګړي دي. د فنلاند چارواکو ویلي دوی به د دغو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره پر خپلو پوله ګزمه ډېره کړي او سویډن هم ویلي چې د دغې پولې کنټرول یو ګډ مسؤلیت دی. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغان ښځو یو ملاتړ بنسټ د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو کېدونکې سرغړونې وڅېړي. دا ډول غوښتنې څه اغېز درلودلی شي؟
چې نامه ها کمک کننده است تا جهان
دا ډول لیکونه مرسته کوي چې نړیوال خپلو مسؤلیتونو ته پام وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې په ټوله نړۍ او په تیره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې لري.
د سویډن د کرکټ په خزینه لوبډاله کې لوبیدونکو افغان حریر چمتو هیله لري چې یو ورځ د خپل هیواد په لوبډاله کې ولوبېږي.
ما به بسیار افتخار و
زبا په ډیر ویار او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډاله جوړ شي.
یونیسف وایي له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو ماشومانو ته د پولیو یا ګزن څاڅکي ورکوي، خو ځینې راغلي کورنۍ بیا وایي
ماشومان خو دا یو دانه ما کلینیک ته تللی دلته دلته واکسین شوی دی او دا نور نه دي شوي.
نور راپورونه هم شته د نواب خان په نوم د هغه افغان کډوال کیسه به هم درته وکړو چې د هند په سینما کې لوبېدلی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د پروګرام د سر موضوع ته. د افغان ښځو د حقونو یو مدافع بنسټ وایي د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه یې غوښتي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو له بشري حقونو د سرغړونو موارد وڅېړي. طالبانو په تیرو څه باندې دوو کلونو کې پر ښځو د ژوندون بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګولي او ډېرې ښځې او نجونې له تعلیم او کار څخه بې برخې کړې دي. دا چې د دغو ښځو په لیک کې نور څه راغلي او کومې غوښتنې مطرح شوي په دې اړه پام وکړئ. د احمد تکل راپور.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر په نوم د ښځو د مدافع ټولنې پرانیستی لیک لسګونه مدني فعالانو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مدافع ټولنو او شخصیتونو لاسلیک کړی دی. د دې ټولنې غړو په هغه لیک کې چې پرون یې د جرمونو نړیوالې محکمې ته واستوه لیکلي دي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دوو کلونو کې د افغان ښځو بشري حقونه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلامیه او له ښځو سره د تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ښکاره تر پښو لاندې کړي دي. د دې ټولنې یوې غړې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د دې لیک پر یوه برخه رڼا واچوله.
د افغان میرمنو د ملي اتحاد چتر پریکړه وکړه چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته خپله دعوه وړاندې کړي. په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ له ټولنیز ګډون څخه د ښځو حذف، پر ښځو د کار او زده کړو او تحصیل بندیز، او د ښځو د حقونو د فعالانو بندي کول او د هغوی ځپل هغه موارد دي چې په قطعي ډول له بشري حقونو او د ښځو له حقونو څرګنده سرغړونه ده چې باید دا موضوع له جزایي او عدلي پلوه تعقیب شي.
په دې پرانیستي لیک کې یادونه شوې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ښځې له جنسیتي اپارتایډ سره مخامخ دي او په ډله ییز او سیستماتیک ډول له خپلو لومړنیو انساني او مدني حقونو څخه بې برخې شوې دي. د بشري حقونو د دې مدافع ټولنې غړي وایي چې طالبانو د خپلو ګڼو فرمانونو په وسیله ښځې د ټولنې له بېلابېلو برخو څخه حذف کړي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې ته په پرانیستي لیک کې د خپلو حقونو د غوښتنې او مدني اعتراضونو په خاطر د یو شمېر ښځینه فعالانو د تعقیب، شکنجې، د هغو د بندي کولو او ورکولو، د ښځو د سوله ییزو اعتراضونو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د طالبانو لخوا د اعتراضونو د جرم ګڼلو او د مظاهرو د ځپلو یادونه هم شوې ده. د شنبههای ارغوانی د غورزنګ مشره او د ښځو د حقونو فعاله مریم معروف اروین وایي چې دا ډول لیکونه تر یوه حده نتیجه ورکولای شي.
دا ډول لیکونه مرسته کوي چې نړیوال خپلو مسؤلیتونو ته پام وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې په ټوله نړۍ او په تیره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې لري. خو دا چې دا لیک به کوم ژور بدلون راولي ډېره تمه مو نه کېږي. هغه څه چې طالبان یې له افغانو میرمنو سره کوي لوی جنایت دی، خو له بده مرغه د لویو قدرتونو د ګټو له کبله نړیوال په دې برخه کې عملي اقدام نه کوي.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر فعالان داسې مهال د جرمونو نړیوالې محکمې ته د طالبانو د حکومت پر ضد شکایت کوي چې یو شمېر معترضې میرمنې له هغې ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، منیجه صدیقی، بهاره کریمی او پریسا آزاده لهم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ښځو د بندي کولو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ښځینه فعالانو د بیګانی پرانیستي لیک په اړه هم طالبانو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې دوی د ښځو حقونو ته د افغانانو له دودونو او د اسلامي شریعت له اصولو سره سم درناوی کوي. د ښځو د حقونو فعالانو د طالبانو دا څرګندونې ډېرې نامشخصې او عمومي بللې دي.
و موردل چې د افغان ښځو د حقونو یو مدافع بنسټ وایي د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه غوښتي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو له بشري حقونو د سرغړونو موارد وڅېړي. سره له دې چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له هر ډول ورزش څخه منع کړي دي، یوه افغانه لوبغاړې وایي هیله لري چې یوه ورځ د افغانستان لپاره ولوبېږي. دا لوبغاړی حریر چمتو نومیږي چې اوس مهال د سویډن د کرکټ په ښځینه ملي لوبډله کې لوبېږي. نوموړی وایي په افغانستان کې په ښځو لګول شوي بندیزونه ظالمانه دي او د لرې کېدو غوښتنې کوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
بدبختانه کې طالبان دخترها را نه مانه کې مکتب یا ورزش برن.
دا ولس کلنه حریر چمتو ده چې اوس مهال د سویډن د ښځو د کرکټ په ملي لوبډله کې لوبېږي. حریر چې لومړی فوټبال کاوه وروسته یې کرکټ ته مخه کړه او ځان یې د سویډن د کرکټ تر ملي لوبډلې ورساوه. هغې ازادي راډیو ته وویل درې کاله کېږي چې کرکټ کوي او په لوبډله کې آل راونډره ده.
اول د ټیم شهر ایملند کرکټ
لومړی د لوند خار په لوبډاله کې لوبېدل، مور پسې چې لوبې مو ګټلې د خپلې لوبډالې کپتانه شوم. لغه وروسته د سویډن ملي لوبډالې لوبغاړي انتخابولې چې زه هم انتخاب شوم.
حریر چمتو چې په اتو نړیوالو شل اوریزو لوبو کې د سویډن د ښځو لوبډلې لپاره لوبېدلې، 15 وکټې اخیستې دي او په یوه لوبه کې غوره توپ اچونه د 19 منډو د ورکولو په بدل کې د دوو لوبغاړو اوټول دي. نوموړی وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبې هم تعقیب او لوبی استایی.
ما همیشه تعقیب میکنم مسابقه های
زدی افغانستان لوبی تل تعقیبم او دیر خلو بیگی. زمادی راشد خان او نوین الحق توپا چوانه خوخیگی محمد نبی او رحمت شا خط توپا هنکوی امداسی طول دیر بریالی دی.
کلشان بسیار محفظ هستن.
حریر داسې مهال د اروپایي هیواد په ملي لوبډله کې لوبېږي چې په خپل هیواد کې انجونې د ورزش ترڅنګ له زده کړو هم منع شوي. خو نوموړی وایي هیله لري چې یوه ورځ د خپل اصلي هیواد په نوم په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
زه به په ډېر ویاړ او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډله جوړه شي.
حریر چمتو د طالبانو لخوا پنجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه لوی ظلم بولي او د لرې کېدو غوښتنه یې کوي. سره له دې چې د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC یو شرط د ښځو د لوبډلې درلودل دي، خو دا مهال افغانستان د وازنای بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د ښځو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا تیر کال ویلي وو چې په قطر کې له طالبانو سره کتلي او هغوی د ښځو د کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه ورکړې. خو د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین بیا ازادي رادیو ته ویلي وو چې په یاد لیدنه کې د کرکټ نړیوالې شورا ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړې چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو د دوو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم دا محدودیتونه نه دي لرې کړي او نجونې او ښځې یې په افغانستان کې د زده کړو، کار او ورزشي لوبغاړو ته د تګ په ګډون له خپلو ډېرو حقونو محرومې کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم ورزو په تورخم کې د افغان سوداګرو یوې ستونزې ته د بارونکو موټرو یو شمیر چلوونکي او سوداګر وایي د پاکستان حکومت له تیرو دریو ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګور پکې بار دي له تورخم دروازې څخه تیر کړي. دا چې ولې، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پر انګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل له 25 ډېرې بار وړونکي موټرې له تیرو دریو ورځو راهیسې ولاړې دي او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې یاد انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل
او دې کې دي افغاني انګور بار او دی وی د تاجیکی دی اوس به خبر روانه د کابل نه به زمانه سیګی د گاډی وروزی
د انګورو سوداګر ته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای
انګورو خرابېږي د منځ زیاده خو ځان نرمه یې نه تر اوسه پورې خو نه دی خراب شي خو باید نور امکان لري خراب شي
نو موړې زیاته وی کننی موټرو ته اجازه ورنکړل شي نو تر سبا د انګور خرابېږي چې د او نورو سوداګرو ته به میلیونونه افغانۍ زیان واوړي دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او له ځایي حکومتي مسؤلینو سره تر لیدنې وروسته یې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل یې خبرې کړې خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې دا دویم ځل دی چې د بار وړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستاني حکومت له لوري تړل کیږي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې د یو مسؤول خانجان الکوزي نظر هم ولرو خو له نوموړي سره تر بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو چې نظر یې ولرو خو ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لوري په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړیږي او دروازه پرې تړل کیږي هممهاله له کرښې هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې یو مسؤول ایمل شینواري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له لوري چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته صادر شي هغه وویل
درې ورځې کېږي چې پنځلسم موټر په تورخم باندې د انګور ولاړ دی دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی دلته کسٹم ولېج دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیر کوي نو تاجکستان او افغانستان د انګور په منځ کې ډېر زیات ډیفرنس دی تقریبا 19000 ټنه د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګور ټیکس دی نو دا یو ستونزې موږ تر مخته شوې ده نو په دې کې موږ پرون یو 15 ارتالم کړی دی
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور د خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې پاکستان د سیمال پر انګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه یې د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیگا اروپا ته روان شو څو د اوکران لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تفصیل احمد تکلاورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې تیره میاشت د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه او د امریکا او چین په سرمشریزه کې بوخت وو پرون د اروپا پر لور وخوځید څو په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د امریکا د یو بل مهم لومړیتوب یعنی اوکراین په اړه خبرې وکړي د اروپا لپاره د امریکا جګ پوړي ډیپلوماټ جیمز اوبراین ویلي دي چې له دې غونډې وروسته به بلینکن د چهارشنبې په ورځ شمالي مقدونیې ته ولاړ شي څو په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان او اس سی ای په غونډه کې ګډون وکړي ښاغلی اوبراین پرون خبریالانو ته وویل تمه ده چې بلینکن به د او اس سی په غونډه کې له اوکراین څخه د ملاتړ په اړه په رغنده بحثونو کې برخه واخلي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل شمالي مقدونیه چې پر اوکراین د یرغل له کبله د نورو لویدیځو هیوادونو ترڅنګ پر روسیې بندیزونه لګولي منلې ده چې دته د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون اجازه ورکړي روسیا هم د دې سازمان غړیتوب لري خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیرګی ریابکوف د روسیې دولتي ټلویزیون ته وویل چې د بلینکن او لاوروف ترمنځ کومه غونډه په پام کې نه ده ښاغلی اوبراین په دې اړه چې بلینکن او لاوروف به سره وګوري کنه له تبصرې ډډه وکړه او ویې ویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنو کتنو مهالویش بدلیږي را بدلیږي پروسه کال د او اس سی غونډه په پولنډ کې وه خو دې هیواد لاوروف ته په غونډه کې د ګډون اجازه ورنکړه چې د کار د مسکو سخت غوسه وپاروله د د تیر 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته امریکایي چارواکو تر ډیره له روسیې سره د لوړې کچې تماسونه پرې کړي دي. خو له دې سره سره په تیره مارچ میاشت کې په هند کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې بلینکن او لاوروف لنډه کتنه سره وکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې وړاندې درته دا وایو چې د نواب خان په نوم یو افغان کډوال چې په هند کې ژوند کوي تازه د هند سینما په یو فلم کې لوبېدلی دی. خو اوس راځو دې ته چې یونیسف وایي افغانستان ته له پاکستان د راتلونکو کورنیو ماشومان واکسینوي، خو دغه کورنۍ وایي چې ماشومان له واکسینه بې برخې دي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
عبدالسلام چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د اته ماشومانو پلار دی او یو اونۍ مخکې د تورخم له لارې افغانستان ته راستون شوی وی، افغانستان ته د راوختو پر مهال یې ماشومان نه دي واکسین شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا
په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د پولیو واکسین یوې مسؤولې سرچینې چې د اجازې د نه درلودو له کبله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویلي وه دوی له پاکستان افغانستان ته په راغلو 14 لارو له 50 کلونو د کم عمره ماشومانو د واکسین لپاره خپلو ټیمونو ته دنده ورکړې ده. خو ادم خان چې د چمن سپین بولدک دروازې له لارې راستون شوی وی، ماشومان یې د ګوزن په وړاندې واکسین شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د لندې په 15 اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو ډلې زخراج د نورو مسلو تر څنګ په افغانانو کې د پولیو د ناروغۍ خطر رامنځته کوي. افغانستان او ګاونډي پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغۍ له منځه نه ده تللې. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. په پاکستان کې د پولیو یا ګذرنې مخنیوي پروګرام د روان مریض کال په تلې میاشت کې ویلي وه چې په پېښور، کراچۍ، چمن او راولپنډي ښارونو کې د پولیو ویروس محیطي بېلګې تایید کړي دي. د دغه پروګرام مسؤولانو زیاته کړې وه چې دا نمونې د سپتمبر او روان کال اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. دا چې د طالبانو حکومت د پولیو د واکسین تطبیق او دغه شان په دې اړه د پوهاوي په برخه کې څه پلان لري، موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان یې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په لویدیځو او سویلي ولایتونو کې به د دوشنبې په ورځ د پولیو واکسین د تطبیق څلور ورځنی کمپاین پیل شي. په خبر کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فالج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري. د ماشومانو او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نورالله چمتو کورنیو ته سپارښتنه لري.
پولیو ناروغي یو خطرناک ناروغي ده چې سبب د فلج د ماشومانو کېدای شي او دا یو رنز د مور و پلار ته عمري او ماشوم ته هم ځورونکی دی چې هر ورځ چې مور و پلار خپل ماشوم ویني چې پروت دی خپل ځان ته رسیدګي نشي کولی سبب دی. نو دې دپاره چې د دې مرض مخنیوی وشي بهترینه لار دا ده چې ماشوم واکسین کړو.
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام مسؤلینو او یو شمیر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلي وه کورنۍ له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په دې اړه مخکې ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو ویروس له خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلک ډیر او نامنظم تګ راتګ په دغه هیواد کې د پولیو ویروس د خپرېدو مهم لامل بللی و.
اوریدونکو اوس هم د نواب خان په نوم د هغه افغان کډوال کیسه درته لرو چې هند ته تللی، هلته د کډوالۍ ژوند پیل کړی، خو د همدې کډوالۍ ژوند پر مهال یې دا لاره پیدا کړې چې د هند په سینما کې ولوبېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
میرا صرف ایک ہی فلسفی ہے، اف یو کین ڈریم اٹ
You can achieve it.
لکه دوالی نه تر بالیوود سینما پوری، نواب خان یو افغان ځوان دی چې په 2001 میلادي کال کې د امنیتي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره هند ته کډوال شو. د نواب خان لپاره د دې سفر پیل لکه د نورو کډوالو په څیر له ستونزو ډک و، خو هغه ټولې ستونزې له پامه وغورځولې او خپل یوازینی هدف یې چې په فلمونو کې کار کول و تعقیب کړ. نواب خان ازادي راډیو ته وویل چې په سینما کې د کار کولو خوب او هغه هم په هندي سینما کې د هر چا لپاره ناشونی ښکارېده.
همیشه مې خواستم کې رښتې هنرای زیبا یو اکټینګ میګن شامل میشم یا کلاس میګم.
ما تل غوښتل چې د ښکلي هنرونو او تمثیل په برخه کې زده کړې وکړم، خو مې نشوی کولای ځکه چې پیسې مو نه درلودې. په کور کې یوازې زما ورور موبایل درلود او په وار مو ترې کار اخیسته. ما په خپل نیم ساعت وار کې ځینې فلمونه لیدل او بیا مې همغسې تمثیل کاوه. شوق مې درلود خو غریبي وه. مور به مې ویل په راتلونکي غواړي چې څه شی شي، ویل به مې غواړم چې په فلمونو کې کار وکړم، خو مور به مې ویل چې نه کېږي، دا کارونه د افغانانو لپاره نه دي.
خو نواب خان چې ورسره د لوبغاړي کېدو مینه وه، له هڅو یې لاس وانه خیست، ماته ونه منله او په دې توګه یې د خپلو خوبونو د پوره کولو لپاره لومړی ګام پورته کړ.
په یو محفل
کې میلمانه وو، یو کس راغی او وی ویل غواړي چې ماډلنګ وکړي. زه نه پوهېدم چې ماډلنګ څه ته وایي. ویل یې څو ډوله کالي درکوم، وایي غونده عکس دی اخلم 3000 روپۍ درکوم. زه شوکه شوم ځکه چې ما د سهار له شپږ بجو څخه تر ماښامه درس ورکاوه او په میاشت کې مې 3000 روپۍ ګټلې او هغه راته د ورځې 3000 راکولې. همدې توګه مې د صحنو تر شا سندرې ویل، تر هغه چې د جس لیګل په نوم د یو لوی سندرغاړي سره مې په لید کې کار وکړ او تر اوسه له 200 څخه په زیاتو ویډیو سندرو کې مې کار کړی.
نواب خان په ځان شپه ورځ یې وکړه. بالاخره یوه ورځ یوې ټلیفوني اړیکې د هغه په ژوند کې معجزه وکړه او هغه هیله چې نورو ناشونې ګڼله په حقیقت بدله شوه.
زنګ راغی، ویلې زه پهلاج نهلانی یم. ما موبایل قطع کړ، بیا یې زنګ را وکړ، ویلې زه په رښتیا پهلاج نهلانی یم. ومې ویل چې که ته نهلانی راته ټکټ واخله زه مې هر کار پرېږدم او درځم. ما ته یې ټکټ واخیست. درې ساعته وروسته مې الوتنه وه. هوایي ډګر ته ولاړم، خو بیا مې هم له ځان سره ویل شاید دروغ وي، تر هغه چې ممبای ته ورسېدم. هلته موټر راپسې راغی. ولاړم په دفتر کې، د فلمونو لوی لوی پوسټرونه ایښودل شوي وو. اوږه مې چا لاس کې خود، ومې لید چې پهلاج نهلانی وو. ویل یې یو فلم کلیوالتیا لري چې سکرپټ درکړو.
بهلاج نهلانی یو مشهور هندی ډایرکټر دی چې په هندی سینما کې شاوخوا 200 فلمونه تولید کړي او د اکشای کومار او گویندا په څیر لوبغاړي مشهور کړي دي. خو دا ځل د بهلاج نهلانی پام نواب خان ته شو او هغه یې د ناری ازبک په نوم په نوي فلم کې چې د نومبر په 23 مخبور شو د مرکزی لوبغاړي د نقش لپاره غوره کړ.
آج ایک بڑے ہوٹل میں مینیجر کی جاب کی انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں. یہ تو وہی مغل اعظم والی کہانی ہو گئی نا. آپ کے موم ہمیں جینے نہیں دیتی، آپ ہمیں مرنے نہیں دیں گی، ہے کہ نہیں؟
پدی فلم کی نواب خان دے وہ ہلک رول لوبا ولے چلا افغانستان سے ہن تا دکھا لا پارزی او لے وہ ہندی جلے سر مین کوی. پدی فلم کی د سر د ہندی سینما مشہور لوب غاڑی لا کمتن چکر ورتی مشیکا او منیش ناوت ہم غاڑی لوب غاڑی دی. دا پدا سے حال کی دا چتر دیوڑا نے ہم سو افغان لوب غاڑو پ ہندی سینما کے پ بیلا بیلو فلمونو کے کار کڑائی دی. لیکوال او جرنالسٹ محبوب اللہ خان چ خانان په بالی ووډ کې په نوم یو کتاب هم لیکلی. په دې اړه یې آزادی راډیو ته وویل.
پیش هم بنام اشمت خان، فیروز خان واری و مثل امجد خان
لده مخکی هم در افغانستان لسینما چخه زینی هنرمندان و لکه اشمت خان، امجد خان و فیروز خان در هند پا سینما که لوبی دلی دی. پی 1315 کال که در درمات ما پنوم یو فیلم پا افغانستان که ثبت شوی چه هیما میلانی و فیروز خان پا کلو بیدلی او په نوی ملاسیسه کې د خداګوا فلم په افغانستان کې ثبت شوی چې د هند نامتو هنرمند امیتاب بچن په کې رول لوبولی او دا لومړی ځل دی چې یو افغان په هندي فلم کې مرکزی رول لري.
سخته میشه که یک جوان یا افغان د یو فلم نقش بازی میکنه.
محبوب الله خان د دې فلم لپاره د نواب خان غوره کول او په بالیوډ سینما کې کار کول د افغان سینما لپاره لوی لاسته راوړنه ګڼي. نواب خان ازادي راډیو ته وویل چې د یوې هیلې د ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وشي چې په ژوند کې د پښیمانۍ په توګه پاتې نه شي.
امی تمام روحیات ما، امید ما و خواهشات ما شکست.
زموږ روان، زموږ هیلې ماتې دي، ټول خواشینیو. ډېر فشار او جګړه مو لیدلې. افغانانو ته مې وایم هغه هیلې چې لرئ ورپسې وګرځئ. که هر چا ملګرو یا کورنۍ مو وویل چې نه یې شئ کولی، تاسو باور ولرئ چې تاسو یې کولی شئ. مخته ولاړ شئ او د لومړي ځل لپاره هغه کس شئ.
نواب خان په داسې حال کې په هندي سینما کې په مرکزي رول کې کار کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر سینما سخت بندیزونه ولګول شول او د سینما ډېری لوبغاړي له دې هېواده وتلي دي. نواب خان له افغانستانه بهر له نورو افغان سینماګرانو غوښتي چې سره یو ځای شي او په افغانستان کې د سینما د کلتور د ژوندي ساتلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
اوریدونکو، دوهمه نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې دي. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې تېر ماښام یې په کابل کې په دو حملو کې و طالبان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. خپلواکو سرچینو دا ادعاوې نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. قرغزستان وایي ډېر ژر به د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د دوی مرستې ورسیږي. په هرات ولایت کې د اکتوبر په اوومه یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې و نږدې 1500 کسانو وژله او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. اسرائیل او حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، په غزه کې اوربند د دو نورو ورځو لپاره وغځو چې وکولی شي چې نور یرغمل او بندي فلسطینیان سره تبادله کړي. د پاکستان پوځ وایي چې د بحرین، عراق او کویت له ځانګړو ځواکونو سره په ګډه د ترهګرۍ ضد تمرینونه ترسره کړي دي. او د فنلاند صدراعظم وایي ممکن د روسیې لخوا د پناه غوښتونکو د شمیر د غیر معمولي ډېرېدو د مخنیوي لپاره چمتووالی ونیسي. د فنلاند صدراعظم پیترو اورپو پرون دوشنبه خبریالانو ته ویلي چې د کډوالو د شمیر زیاتوالی د مسکو لخوا یو همغږی حرکت دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور بېوزله او قاچاقونکي یې نور هم شتمن کړي دي.
Well, now at least on some routes, but we wait to see how the second year of the ban plays out.
پدې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوی 85% ځمکې چې په خپل کوکنار پکې کرل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوی دي.
دا چې د افغان معتادو مهاجرو راستنېدل افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړې، په دې اړه مو له ارواپو متي الله وزیري سره مرکه کړې ده.
کله چې یو د عاطفي مینې محبت کمواله یو انسان احساس کی، نو خامخا دا عمر کې به د افراد غیر سالمه لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کی، لکه مواد مخدر انتخاب کی.
د حمید الله په نوم یو روغ شوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له کورنۍ او ټولنې ګوښه ژوند خوښېده. پروگرام په پای کې وپزله پوری ډرامه لرو.
بابا د لاسونو نیولې په خټو کې کړی دي.
زما کمې وب کوله زویا، همدا اوس راغلم.
ها نو څه شی دې کړلې دي؟
بس زویا غم یې مکوه، سر نوټونه مې کړلې دي. نوټونه
نوټونه پوه نه شوم بابا.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د کوکنارو د کښت بندولو د اغیز په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څېړنه ښیي چې د دوهم کال لپاره د کوکنارو پر کښت بندیز به د طالبانو د حکومت لپاره جدي اقتصادي او سیاسي پایلې ولري. دا څېړنه چې په تیرو دوو کالو کې د کوکنارو د کښت په اړه سوي ښیي چې په دې موده کې بزګران نور هم بېوزله سوي، خو برعکس د نشهیي موادو قاچاقونکي چې ډېر تریاک یې زیرمه کړي تر پخوا ډېر شتمن سوي دي. دا شبکه د کوکنارو پر بندیز او بېوزلۍ د مخنیوي لپاره د موثرو اقتصادي پروګرامونو پر عملي کولو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت د کوکنارو د کښت منع کولو اغېزې نومیږي، ښایي چې په افغانستان کې له اقتصادي پراختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو 6.9 میلیونو خلکو ته زیان اړولی دی. په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو او السیس په نوم بریتانیوي مؤسسې د راپورونو له مخې ویل شوي چې د کوکنارو پر کښت بندیز یوازې په هلمند ولایت کې 3 لکه خلک بیکاره کړي او د خلکو اقتصاد یې زیانمن کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې مشره میرمن کیټ کلارک چې په دې څېړنه کې اساسي نقش لوبولی ازادي راډیو ته وویل، که څه هم اوس په ډېرو هغو ځمکو کې غنم کرل شوي چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، خو یوازې غنم بې وزلي نه شي کمولی.
In Helmand alone in 2022 poppy crop 2022
میلادی کال کې یوازې په هلمند ولایت کې بزګرانو او کارګرانو ته 20 میلیونه کاری دورانی فرصتونه برابر شوي او د زمکو خوندانو 18 میلیونه ډالر عواید درلودل. هغه بزګران چې لږ زمکه لري د غنمو په کرلو سره یوازې د خپل کورنۍ غنم برابرول شي، خو د ژوند نور اړتیاوې به څنګه شي؟ هغه زمکوال او سوداګر چې تریاکو ډیر زیرمې درلودي پر اوسه کال خورا ډیر پیسې وګټلې. په ظاهره د نشه موادو سوداګري دوام لري، خو داسې ښکاري چې امارات به مخه ونیسي. خو به ګورو چې د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به د دوهم کال لپاره څه ډول عملي شي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي. خو په دې راپور کې یادونه شوي چې د اوبو د کموالي له امله یوازې د غنمو کښت د ځمکې لګښت او بزګرو نورې اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا شبکه وایي چې د طالبانو حکومت د سیاسي ثبات ساتلو لپاره د لیرې پرتو سیمو خلکو ملاتړ ته اړتیا لري، او دې حقیقت ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کول به د دوهم کال لپاره ګران کار وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې په ملي کچه له اقتصادي انکشافي پروګرامونو پرته یوازې د کوکنارو بدیل کښت نه د بزګرو ستونزې حل کولی شي او نه هم د کوکنارو د کښت منع کولو ناوړو پایلو مخه نیولی شي.
د کوکنارو د کښت بندیدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، در هغه وخت پورې چې بزګر وکولی سي چې دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه د یو درست بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي. بدیل معاشیت صرف د بدیل کښت نه دی، په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړه سي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړه سي.
د ګټورو اقتصادي پروګرامونو نه عملي کولو په اړه د طالبانو پر حکومت داسې مهال انتقادونه کیږي چې د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت معین د یو نړیوال بنسټ له چارواکي سره د لیدلو پر مهال پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی او ویلي وو چې که څه هم دوی د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه دي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور هم بېوزله او قاچاقونکي یې نور هم شتمن کړي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ور چې ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکړه چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کړو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، خونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت په بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې دا درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولی او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. افغانان له څو لسیزو راهیسې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د کار لپاره ځي. جلا وطنی د کورنۍ له عاطفې څخه لریوالی، ناشنا چاپیریال او سخت کارونه هغه عوامل دي چې ځینې افغانان په نشو اخته او خپل هیواد ته ناروغ راستنیږي. دا چې افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشې کوي، د کډوالۍ پر مهال کوم ډول کسان ډیر نشو ته مساعد دي، د معتادو مهاجرو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، حاکم نظام او د معتادینو کورنیو ته څه کول پکار دي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې کډوالۍ له احتیاط سره څه اړیکې لري.
که یو څوک له خپل کور څخه مسافر کیږي او کډوال کیږي، هغه محیط کې چې دا لوی سوی ده او هغه محیط سره عادت لري، نو دا به له لاسه ورکوي. کله چې خپلوان، خپل اقارب او عزیزان له لاسه ورکوي، یعنی له هغې نه لیرې شي، نور یو ډول مایوسي دغه شخص سره پیدا سي. کله چې مایوسي راپیدا سي، نور اړینه به وي چې دا شخص احتیاط پر ور لاړ سي او محتاط سي. څه آګاهانه یې او څه غیر آګاهانه یې. آګاهانه یې داسې ده چې در احتیاط نه خبر روسیږي چې احتیاط دغه اضرار لري او مصرف د مواد مخدر سړی معتاد کوي. غیر آګاهانه یې دی چې هیڅ خبر نه لري، لکه خپل وطنۍ پیښی یو ځای ته رسیږي چې هلته هر افراد چې مواد مصرفوي د هغې کوټې ته یا د هغې حتی چې ژوند کوي هغې سره برابر ریگی، نور دی محیط لی مجبوریت لی وجنه دا سرای مواد مصرفوی. نور دا عوامل دا شخص ایتیاد سر موادی کوی.
دا کدوالی پر محال ولی زینی خلق نشو تا مخه کوی؟
دیل یو دول روانی ستوند سر مخه مخ کیگی، او یا هم دا سی محیط سر مخ کیگی چی حال تا نشهی مواد استعمالیگی. کله چې یو انسان رواني ستونزو سره مخ شي، او یا هم د نشئی موادو محل سره مخ شي چې هلته مواد مصرفیږي، نو دا دواړه عوامل کولی شي چې یو شخص نشو ته مخه کړي. هر هغه څوک چې خپل محیط، خپل کور ریدی او بل هیواد ته یا بل محل ته مساکن کیږي او هلته ژوند اختیاروي، تر څو چې د هغه ماحول له خلکو سره بلدیږي، ممکن په دغه وخت کې د ده ملګرتیا له هغه افراد او اشخاص سره سي چې هغې یا مصرف کننده د مواد مخدر دي او یا هم معتاد دي. کله چې معتاد سره مخامخ سي، نو دغه شخص به معتادیږي، او یا هم دا شخص له رواني ستونزو سره مخدی. او بل موضوع داده چې اکثرا غلط باورونه داسې سوي دي چې دا مخدره مواد مصرف تاسو مسکن کوي، تاسو لپاره ارامتیا درکوي. دا غلط باورونه ټول اشتباه او غلط دي.
افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشئی مواد کاروي؟
هغه مواد به افغان ځوانان استعمالوي چې د هغه موادو لاسته راوړنه او مصرف په آسانی ډول باندې وي. په آسیایي هیوادونو کې معمولا چرس زیات پیدا کیږي، نو افغان ځوانان په کډوالۍ محل کې هغه نشئی مواد استعمالوي چې هغه لاسته راوړنه یې او مصرف یې په آسانه شکل وي او وخت هم زیات ونه غواړي.
په دوی کې ډیری وخت د کوم عمر کسان زر نشو ته مخه کوي؟
په دوی کې ډیر وخت هغه عمر کسان ډیر زر نشو ته مخه کوي چې هغې عمرونه تر دیرسونه کم وي، 15 تر 18 پورې عمرونه کوي. دا هغه عمر ده چې انسان ډیر زر احساساتي کیږي، او له دغه عمر نه لاندې عمرونو کې دوی ډیر عاطفي ژوند له کورنۍ سره کړی ده. کله چې یو ور د عاطفي مینې محبت کمواله یو انسان احساس کی، نو خامخا در عمر که به ده افراد لستوندو سر مخامخ کیگی، کله چه دی لستوندو سر مخامخ سون، نو خپل ذهنی آرامتیا لپاره یو لاره باید دی انتخاب کی، هغه که سالم لاروی او که غیر سالم لاروی.
معمولا هر کسان چې علمیت او کورنۍ آگاهی ورکړي وي دی سالم لاره انتخابوي. هر کسان چې آگاهی کورنۍ هم نه ورکړي او د ده خپل شخص آگاهی هم ټیټوي دی غیر سالم لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کړي، لکه مواد مخدر انتخاب کړي. کله چې دی مواد مخدر انتخاب کړي نور دی چې وګوري چې دغه موادو ارامتیا ور برخه کړه، نو معمولا بیا ځلی مصرفوي تر څو چې دی په مخدره توکو باندې هم معتاد سي.
سره له دې چې افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مهاجر دي، خو له معتادینو سره زموږ د مرکو له مخې ډیری افغانان په ایران کې معتاد سوي. د دې لامل څه کیدای سي؟
تر ټولو هیوادونو زموږ افغانان په ایران کې زیات له نشه یي موادو سره مخ دي او یا هم معتاد دي، ځکه دا په ایران کې خپل ایران هیواد زیات معتاد لري او د مخدره توکو پیدا کېدل پکې زیات اسانه دي او مخدره مواد پکې هم زیات دي. او بل عامل هم دا ده چې د ایران هیوادوال په افغانانو باندې درانو کارونه زیات کوي، او افغانان چې کله هلته لاړ سي نو غواړي چې د کم وخت کې ډېر کارو کې مخدره مواد استعمالوي. په اول وخت کې هر څوک چې مخدره مواد استعمالوي دوی ته یو ډول دروغینه قوت بخی چې کولی سي زیات کار وکړي. خو د وخت په تیریدو سره فزیکي کار به هم بل مخدره موادو نسي کولی تر اوسه وخته.
افغانستان ته د معتادو کډوالو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتاد خپل مریض او بیکاره دی. یو مریض شخص نسی کولی چې خپل روزمره ستونزه په ښه ډول سره حل کړي. کله چې افغانستان ته کډوال معتاد راستنل کیږي، یو خو د دوی د تداوي مشکلات دي، او بل هم د دوی د مخدره توکو د استعمال ستونزه ده، او دریم دا چې د دوی سره د کورنۍ او د خپل ځان د نفقې راغونډول او راټولول دي. کله چې دغه درې واړه ستونزو سره معتاد مخامخ کیږي، نور هرومرو به په جامعې او ټولنې باندې به منفي اغیز زیاتوي.
دا مهال افغانان اړ دي چې د کاروبار او یا نورو مجبوریتونو له امله بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. څه کول په کار دي تر څو هلته په نشو اخته نسي؟
د دې لپاره عامه پوهاوی په کار ده او کورنۍ ته دا په کار ده چې له دوی سره ارتباطات وساتي تر څو دغه فرد کورنۍ د عاطفي له لحاظه احساس د کمبودي ونه کړي، تر څو دغه ځوان یا هر څوک د کوم وګړی د کور چې اوسېږي د مخدره توکو باندې روږدی نشي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لې بچي مور دې پودر وې، پلاټ پودر وې، یا نه خور دې زه ته پودر وې، یا دې مړ پودر وې.
پلاټ په مړی کې نه ومه، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلان نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو حمید الله له وکال راهیسې نشه کوي. د لومړی په هغو شربتو معتاد سو چې د ټخی لپاره چخل کیږي او وروسته یې نشه ای ګولیو ته مخه کړه. حمید الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي چې ډیر کلونه په درملتون کې د فارمیسیست په توګه کار وکړ، خو لاس تر اغلی ټولې پیسې په نشو کې راڅخه ولاړې. دا چې حمید الله د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخ تر دې نشي مواد مخدر باندې روغ دي سیمه ما په یو دواخانه کې مصروفه په وظیفه باندې ولا فارمیسیست وظیفه مې جره کوله تقریبا اته کاله. له هول ور چې په کوم مواد باندې روغ دي سولم دي هغه یو رقم د ټوخي شربتان راځي، د کرمینالجی په نامه باندې پاکستانی شربتونه چې دا د سینې د نرمولو دپاره په حاصل کې راځي، خو بدبختانه ما ځینې غلط استفاده وکړه. هغه ورپسې بیا پریمادور او لخیل مواد مې پرېګبلین ول. په یوه ورځ کې حتی تر 3-4 دانو هم رسېدلی وو. خو موږ په خپلم پر دې باندې پوهېدلو چې دا د خپل ډوز نصیحت واوړي نو په سړي باندې انسیت یا دینشي حالت راوړي، نو اول وار خو موږ د تجربې په نامه باندې په ځان باندې تطبیق کړل چې دا څه رقم ته یوه نشه لري یا څه حالت په سړي باندې راولي. هغه پاسته پاسته سوکه سوکه دونه پکې غرق سولو چې سرم جګولو سرم نسو خلاصولی چې پښې م راټولولی پښې م نسو راټولولی. اصلا خو نشه یي مواد پر عموماً کې له سره نیولې تر نوکانو پورې ضرر لري، او خو بیا دو موادو بخصوص د اشتها نه ډېر زر سړی له منځه وهلو، چا چې به واده کړی ول د خانداري نه به ډېر زر پاتې کولو زرین ځالی ورته پیدا کوله، او حتی د بیادوید مافیا د تشو ادرارو سره به د منی اوبه ورسره خارجېدلې. نو بیا بخصوص په رشتې بدن کې په هډوکوالي د ضعیفتوب کې په درې وختو کې به ما یوه ډوډۍ هم د نانوایي ډوډۍ نه سوی خوړلی، او بیا ما پر ویښتانو باندې ډېر زیات اغېزه کړې وله. سې ورځې چې ایس نه ول چې ما به حساب ورته کړم تر 200-300 ویښتان به زما د سر تویدل، حتی د غله ډار به ما ویښتان هم نه سوی پرېښولی. ډېرې کمزوري کړی ولم د ذهن له خوا نه. چا به دا اوس یوه خبر راته وکړله، یوه د قبار زمان به یېره وه بخی افسلی راته سفر کړی ولای. زه چې بکر الله خپل کار نه ل خپل وظیفینه به کور خواته ولاړم، په وجه چې ل خپل مور سره ل خپل ادی سره ل ورور سره ل فامیل سره یو دوه دقیقې نه مې قصې وکړم. زه کوشګیره کړی ولم، یعنې تنهایی جای به مې خوښېدل چې فقط اخره اوسم او هغه خپل عمل مې وسي. له ملګرو سره چې به کله کله یو چیرته به کړلو، هر چا به ټوکې دوستۍ قصې کولې، موږ به بس په خپله خمارتیا کې به ګرځېدلو یا په خپل نشې په حالت کې به ولو. ځینې ځوانان یې په د عملو باندې اخته شوي چې هغو اقتصادي مشکلات درلودل یا بېکاره یا بېروزګاري درلودلې. نو ما الحمدلله له الله تعالی راضي یم، ښه کار مې درلود، ښه وظیفه مې درلودله. فامیل ته مې هم کوم داسې عذر ما نه درلود چې زه ورته ووایم چې ولا زه خو بېکاره ولم یا تاسې ماته پیسې نه راکولې چې په دې عملو باندې په دې خراب کارو باندې هم خلاص ولم. نو زه سل په سلو کې ملامت ولم، او رمده شو پنه چې زه دا اوس بستر یم. ما اقتصادي وضعیت ښه ولو داسې نه معلومېدلو چې لکه مریض غوندې اوسم. نو یو مریض له ما نه یوه پوښتنه وکړله، په دې شفخانه کې بیا اصول دا شی ول چې تالمونې به د مریضانو ور پرې کولې. نو دا سړی له ما نه د پوښتنو په حالت کې ده چې کله د ما لمونو ته متوجه سولو چې پوه شو چې دا معتاد ده، بس له ما نه یې مخ واړولو. نو زه هلته پوه سولم که ته اوس افغانۍ امید ولی، نو دې سړی به بیا له تا سره صحیح برخورد کړی وای، وای تا خپل مشکلات به له تا نه غوښتی وای. خو دوباره زه بېرته له ما نه مخ واړوم چې دا خو تر ما بهتره معتاد شی ده. او بله خبره دا ده چې دغه چې د عامل بالمعروف رئیس یې ده، ده نه ما یوه پوښتنه کوله. نږدې ورغلم، نو ما وویل چې زه اوسم هغه قدر سیم دبان درلود یا چې ډاکټر ولم، زه اوسم هغه ډاکټر یم. ما ده ته لاس مخته کړل، ده ته سیم لاس مخته کړل، ده راته وویل خبرې دي وایي لاس مه راکوه. یعنې موږ حتی دونه جامعې نه له خپل موقفه یا دونه لیدلي ولو سړیتوب لایق موږ نه بللو.
آیا پوهېدل است؟ آیا په هیدل چې ځینې معتادین ولې ته درملنې وروسته بېرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدري خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بېرته استفاده کوي، نو په لوړ دروز باندې استفاده ته نه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې د ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا دل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم د څه هم کېدل شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی څخه ورسره بیرته لابس یا بیا راګرځیدنه رامست شي، هیروین پر ځای دوه مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر زیات مشکلات رامست کوون کې مواد دي. مت امفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د مت امفیتامین یا همدغه شیشه څخه استفاده کوي، نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته، نو پیچکاری په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتیږي، همغومره ورسره مشکلات زیاتیږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګ بې وسی، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب پورینې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي، د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګ هغه تداوی چې تکمیله شوي نه وي، هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا پوهیدل است؟
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې غفار سخ کال په خپله ځمکه کې کوکنار کرلی او خوشحاله دی چې له دې لارې به ډېرې پیسې وګټي، خو په دې وخت کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډېره وارخطایي کور ته راځي. دا چې اجمل ولې کور ته په وارخطایي راغی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
قزی و قزی
سوایه چه خبره ده؟
زهره می در بانده کبیر زوی در آقای
خدای شکر دی.
سلام علیکم موری.
و علیکم زی جانه دل تراس نیزیره تا اخ صده کجستم شکر چرا آقلیست
خیرسی موری.
تا در آقا وقتا در پلار سرزی مجلس کوا زبا چای در تا جولی کم
سمده موری خیرسی.
کبیر زوی کینه در آقا توشکه بانی در باقتا تکیو کن
خیرسی پلارا تم کینه دلتا
خوشو بچه چه پا خیر راغلی دری میاشتی مسافری دی رابانی دری کالا شوا دیر مو یادی دلی
زمام یادی دلی بابا خو امتیانو نو سنگا میکردی و امتیانو نو چه تیر شو داگه دی زم راغلم بابا دل اصونه دی ولی پا خطوکا کردی
زمکم یو بکول زویا امده اوس راغلم
خا خا نو چی شدی کرلی دی
باز زویا غم یو مکوا سرق نوتونه میکردی دی نوتونه
پوی نشون بابا
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی
یو بلشه با دی کرلی و بابا
بلشه کل دور پیسی گتی
ولی نگتی بابا پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیسو مار کرل خوزمل چیسم نو نو دا کال غلا خو مدرلوده
دا پروس اکال خبر پریده
پکر نکم چی مک دی تاریاک و گتی وخرو
ولی با چیه؟
و چیز کور تراتلم نو پولیس می ولیدل چی سو تکتر ور سره و او دا کلی پا بار سر کی کوکنار ماتول
دادی زوی چای می راولی قربان دیسم سنگ می یادی دلی شکر دی چی راغلی
موری زمام دیره یادی دلی خو پا امتیانو نکی بوختو ما
بابا بابا
اجمال زوی چی خبر را چی داسی وارخطایی
بابا پولیس راغلل زمو کوکنار ماتوی
چه شایی زمو کوکنار ماتوی
هو تو چکترون او سره دی
چه شایی تو ودرگا چیز ورشم
بابا سی کوی لکوما سره معلومه بی تاریاک خواسیم لارل خدای مکا چه وستا بندی نکی
ده دوی پلار میم نشی بندی کولای
او سره خدای تا وگوره بورزه بیزه زن پولیس و سره پجنجال که ما شوه
بابا خدای تا وگوره ما ورزه ده تو که ندی حکومت ده حکومت حکومت خپل دلیل لري وای د کوکنارو کښت غیر قانوني دی او تام غیر قانوني کار کړی
نه زه ورځم وبه ګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماتوي
بابا خدای ته وګوره مه ورځه
وا سړیه خدای ته وګوره مه ورځه
کماندان سه پا طول کلی که مو اول زما کوکنار را مات کرل ها؟
کاکا یوازستانه ده طول کلی کوکنار مو مات کرل ده شوخه او گره ده کوکنار کن ولاد بوته وینه؟
ده حکومت خو بل خیر رو نرسید باز دقیه یو کاری پواست بوره ده ها؟
ده هم مهم کار ده ستاسه ده کوکنار و للاسه ولا کون زوانان پا تاریاکو او پودر اخته سویدی
مو خوبه نوی اخته کری مو خوی یو چو غرانه گردو
ده خپل پیسه گرده ده نور و خلق و اولادونو پا کسا کیم نیه ها؟
خیر دا ورخو مو کوکنار را مات کرد بل زل بزه در سره گورم
تر واسه مستا دیر خاطر کوا خو تبی خیله ها دا تیرس بله الوکانو دای اونی سی موتر تای پورتا کئی خشی کئی
دا زایدی راڈیو درنو آوریدن کو دا زهرو کاروان خپراوانه پر همدی زای پای تا ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو خدای پامان.
Ripa kuku kuku.
Man, man.